شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
کابل کې د غرمې 12 بجې سره. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې امانه مرزا سره دی. په دې خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې انتقادونه اورو چې وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. نور مطالبه هم ستاسو تر ارڅ د مخه. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
سرکړه ټول مهمو خبرونو سر لیکونه په پام کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ایزي همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا سهشنبه د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ان جوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د دښمن په ضد عملیاتو کې د شاوخوا 15 وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. ایراني چارواکي وایي چې له عراق سره د هیواد په سرحد کې یوې سخت زلزلې لږ تر لږه 200 تنه وژلي او شاوخوا 1200 نور ټپیان کړي دي. خبرونو تفصیل په پام کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ایزي همکاري د ټولنې ریکا غونډه سبا سهشنبې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړ شي. تمدا د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال محمد رشید محمدي په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود و همچنین قرار است که موافقت نامه رای لاجورد هم به امضا برسد.
یو شمیر افغان پانګوال هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د پلاوی په ترکیب کې په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشقابات ته ولاړل. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي افغان پانګوال به د سوداګریزو فرصتونو او له منځنۍ آسیا سره د ترانزیټي ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره په دې موضوع کې غلی دی. د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په تېره بیا هغوی چې په ایران کې کډوال دي د ایران لخوا دغو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د دښمن په ضد عملیاتو کې د شاوخوا 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دغه عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې د ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا او هلمند په ګډون 14 ولایتونو کې ترسره شوی چې په ترڅ کې ډېرې سیمې د وسلوالو له شتون پاکې شوې دي. په دغو عملیاتو کې دغه راز د دفاع وزارت په وینا 40 تنه وژل شوي دي. د داعش د وسلوالو د 4 تنو د وژل کېدو په شمول 40 ټول وسلوال وژل شوي او 3 نور هم ټپیان دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایراني چارواکي وایي چې له عراق سره د هیواد په سرحد کې یوې سخت زلزلې لږ تر لږه 200 تنه وژلي او شاوخوا 1200 نور ټپیان کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مخکې د 1340 کسانو د وژل کېدو او د په سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولي دي. د وزارت په یوه بیان کې ویلي دا زلزله پرون ناوخته وشوه او شدت یې د ریختر په کچه 0.3 ښودل شوی دی. دغه زلزلې د ټاکنونو په ټوله سیمه له ترکیې نه نیولې تر کویت پورې احساس شوې دي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 100 تنو د وژل کېدو او له 340 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دغه زلزلې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د ریختر په مقیاس 0.3 درجو ته رسېده او ټاکنونه په سیمه کې احساس شوې دي. دا اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجا ښار د جنوب لویدیس په 20 کیلومتر کې او د ځمکې په 9.3 کیلومتر ژور تل کې و. د ایران د رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمېره ښایي لوړه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترت په یو کلنۍ سرمشریزه کې له ګډون مخکې پرون ناوخته په مانیلا کې په یوه پرتمینه ماښامنۍ کې برخه واخیسته. ترامپ او دوترت د نولسو مشرانو په ډله کې د مېلمستیا ته چې په مانیلا کې جوړه شوې وه ورغلي وو. په دې غونډه کې دوترت د فلیپین یوه نامتو رومانتیک سندره وبلله او ویې ویل چې په ده پسې د ولسمشر ترامپ وار دی. د دې سندرې په یوه بیت کې ویل کېږي چې ته زما د نړۍ رڼا یې او زما دا نیم زړګی ستا دی. ترامپ آسیا ته د خپل دیارلس ورځني سفر په وروستي پړاو کې فلیپین ته رسېدلی او ټاکل شوی چې هلته به د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ له رسېدو مخکې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو مظاهره چانو اوبه وشیندلې چې د امریکا ضد شعارونه یې ورکول او غوښتل یې د امریکا سفارت ته ننوځي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. فلیپین د امریکا پخوانۍ مستعمره ده. د امریکا پوځ وایي په نیجر کې د اکتوبر د څلورمې نیټې د برید په اړه د تحقیقاتو لپاره خپل کارپوهان د هیواد ته استولي دي. د سختدریزو وسلوالو په دې برید کې څلور امریکایي او څلور د نایجیر سرتیري ووژل شول. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون وویل دا څېړنې په امریکا، افریقا او اروپا کې د امریکایي ایجنسیو د پراخو تحقیقاتو یوه برخه ده او هدف یې د دې حملې د څرنګوالي معلومول دي. د امریکایي څېړونکو له ډلې سره د نایجیر پوځیان هم ملګري دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیلي زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پاتمه ده ازادي راډیو ډاٹ کام. دوستانو په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د دغه کمیسیون مشر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید د خبره د سفارت سره یا د ایران سره شریکه کړي، یغه نه مثلا خپل ایران د غاړه نه کړي، دا خو د بزر باندې نه مني.
پر همدې موضوع به د سیاسي تحلیلګر نظر هم واوري. په نړیوالو مطالبو کې دا اوري چې په ایران کې چارواکي وایي د عراق او سوریې د عراق او ایران سرحد ته نږدې په زورور زلزله کې لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي دي او 1200 نور ټپیان دي. دغه راز د دې خبرونې په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. اوریدو ته سره پاتې شئ. وسو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د دغه کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره پر دې موضوع چوپ پاتې شوی دی. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه نور تفصیل لري چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه پر ټلیفون وصل دی. یوسف خان زدران، تاسو لمړی سلام سیوایم، د دې موضوع په اړه نور تفصیل که ما ته واوریدونکو تراکي.
بلې فریبا، ظاهر تاسو اوردونکو ته سلام. په داس حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غوراپورونو په اړه چې له سوریې وروسته افغانان د یمن په جګړو کې کیل بولي څه نه وایي، د دغه هیواد د مشرانو جرګې غړي افغان حکومت ملامتوي چې په دې اړه سپینې خبرې نه کوي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی وایي په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي او داسې معلومات هم رسیدلي چې پر وړاندې په یمن کې هم له افغانانو استفاده کېږي. ښاغلی ژوندی ازادي راډیو ته وویل له هیواد بهر د افغانانو ترمنځ په جګړو کې مخامخ کېدل اندیښنه ده، خو افغان حکومت په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي. دی وایي
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید د خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کړي، یغه نه مثلا خپل ایران د غاړه نه کړي، دا خو د بزر باندې نه مني. غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا افراطي عربان چې ول چلته بندیان ول، دوی افغانستان ته جنگ راولېګل چې د دې نه القاعده رامنځته شوه، چې دا یو غټ سرخوږی نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره
شي. انتقاد دا دی چې ایران له دغه وسلوالو څخه استفاده په یمن او سوریه کې استفاده کوي. تیر ورځ نیو نیویارک ټایمز هم په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلی چې په سوریه او یمن کې افغان جنګیالي د افغانستان لپاره ناوړه عواقب هم لرلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د حکومت لخوا سوریې ته د افغانانو د استولو د ناوړه عواقبو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغانان جنګیالي چې ایران یې د سوریې جګړې ته استوي په خپل هیواد کې د ویرې باعث ګرځي. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د څېړنو ویلي، خو تر اوسه د دغو څېړنو د کېدو په اړه څه نه ویل کېږي. له دې وړاندې په کور دننه ځینو ګوندونو او عامو خلکو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان حکومت باید له ایران سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د هغو جنګیالیو مخنیوی وکړي چې په یمن او سوریه ته جګړو ته لیږل کېږي. بلې فریبه.
بله ډېر مننه کوم یوسف. زدرن دوستانو، د افغانستان د مشرانو جرګې د انتقاد خو مواردل، بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان حکومت اصلا تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدامات نه دي کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی، او که هیواد ته روغ رستنېږي نو د هیواد د ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان زدرن، د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګېدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو پاره پښتلې دی. انتظار خدم وای
ګوره، دنیا یو ډېر پیچلی حالت بتلې ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزوري استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپل اهداف ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته دی چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي، که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هټلر وویل چې ملتونه موجنې د هغې اذهان وژنې په همدغه شکل باندې کړي چې د افغانستان اتبازي نور نړۍ ته هغوی په جنګ باندې روږدې کېږي، هغوی د جنګ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي، نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هغه هنر په لحاظ باندې، د هغه فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي، جنګ یې کړی، دوی خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. په سالم ټولنو کې اصلا د توپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي، ورانول کوي، په هغه ټولنو کې خپل اولادونو ته، خپل ځوانانو ته خلک داسې نه ورکوي. نو ستاسو خبره صحیح ده، هیوادونه دا کار کوي. کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، کالته وژل کېږي، دا یو شرم دی، او که بېرته وطن ته راستنېږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې، دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغېز لرلی شي ستاسو په نظر؟ دلته د افغانستان ایران، افغانستان ایران او سوریه، او د هغو هیوادونو چې د دوو هیوادونو څخه ملاتړ کوي، ګټې او اړیکې دي، په دوی باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنګیالیو جنګېدل په هغو هیوادونو کې؟
ګوري، یو خو دا ده چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبره وکړي، بحث وکړي، هغه بله مسله ده. دن دا ده چې خپل کور وساتئ، همسایه ته مو وایئ چې غلی. دریم اساسي مسله دا ده که ایران دا کار کوي چې افغان جنګیالي د سوریې جګړې ته د خپلو منافعو لپاره ولېږي. دا اصلا د هغه افغان جنګیالو د ظرفیت کمی ده، د شرم نشتون دی په هغوی کې چې د څو پیسو په خاطر باندې دومره لرې ځي او جګړې کوي. اصلا دلته له وحشت پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري. کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو، د سیاسي اخلاقو خبره کوو، دا هغه لحاظ باندې او د هغه موازنو پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې افغانستان له خپلو پخورې لیدلی دی، او کله چې تالانه او چوره او ګډوډي او بېوزدي پکې روانه ده، نو د سیمې هیوادونه باید خپل هغه انساني مسؤلیت درکړي. دا کارونه کړي چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي، هغومره افغانستان د زوال خواته ځي. لنډې که ویم، هغه دا ده چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري، سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي چې ایران او پاکستان او نورو هیوادونو نړۍ نورو هیوادونو باید دا کار وکړي.
بلې خادم صاحب، په دغه صورت کې د مشرانو جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ته ډېره پڅې اقدامات کړي دي. ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي که نه؟ که څه نه کوي، ولې نشي کولی حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړي ده. هغوی وایي چې پڅې اقدامات یې کړي دي. زما په نظر باندې هېڅ اقدامات نه دي کړي. څه اقدامات یې کړي دي؟ کله چې اقدامات وشي نو بیا د پڅېدو، بیا د تېزېدو خبره مطرح کېږي. تاسې ما ته دا ووایئ یا داسې شواهد راته راښکاره کړئ چې د هغه په لحاظ باندې، یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې، چې دغه مسایلو مخنیوی وشي. اصلا دغسې هڅه روانه ده، نه ده. دلته اصلا د دغسې مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی. دغسې مسایل اصلا د بحث وړ نه ګرځي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم و چې په سوریه او یمن کې د جنګېدونکو افغانانو پر برخلیک شخېده. تر یوې لنډې وقفې وروسته د خپرونې پاتې برخې ته ورځو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو تاسو کولی شئ د ساتیر د خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبو جو پوری پر منځنۍ صفه 12.89 او د افم پر 3.15 صفه صف او واسي او غوري. اوس موضوع د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې مرزي احمد سي چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي ډیر ژر به د سوداګرۍ ملي ستراتیژي جوړه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نومبر په 15 نیټه په دې اړه په کابل کې د خصوصي سکتور استازي راټولیږي او د ستراتیژۍ په اړه خپل نظرونه شریکوي. نوموړي د دغه ستراتیژۍ هدف داسې بیان کړ: ښاغلی پسرلی وایي دغه ستراتیژي د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د نړیوال سوداګرۍ سازمان لخوا جوړیږي. تمه ده چې په پکتیا کې ډیر ژر دوه عصري سړی خونې جوړې شي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړه خونه به د څه باندې 1500 ټنو سبزیو او میوو د ساتلو ظرفیت ولري. ښاغلی تسل وایي چې دغه سړی خونې د کرنې وزارت په مالي ملاتړ د څه باندې 6 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه سړی خونې هر یوه په 15 جریبه ځمکه کې جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ او 1500 پوله، یو یورو 1000 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
له مرزي احمد زینب په مننه سره اوس مرزو یو سیمه ایز موضوع ته. په ایران کې چارواکي وایي د عراق او ایران سرحد ته نږدې په زورور زلزله کې لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي دي. دوی وایي په دې پیښه کې شاوخوا 1200 نور ټپیان شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې زیات کسان په کرمانشاه ولایت کې مړه شوي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي چې د ریختر په مقیاس 0.3 درجې زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه کې له ترکیې نیولې تر کویت پورې احساس کړي دي. سلیم محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی ده چې هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب شراغلی، د ایران ترڅنګ په عراق او نورو ګاونډیو هیوادونو کې د زلزلې څومره زیانونه اړولي دي؟
بلې، هغه څه چې تاسو اشاره وکړه، په ایران کې چارواکي وایي دغه زورورې زلزلې د عراق سرحد ته نږدې 202 کسان مړه کړي او 1200 نور کسان ټپیان کړي دي. په عراق کې چارواکي وایي په زلزله کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي او څه باندې 340 نور ټپیان شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان بریج جنرال سعد مان ویل دغه تلفات د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې خلکو ته اوښتې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ په 2.5 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 3.9 کیلومتره ژور وو. د تهران پوهنتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تېره شپه پر ځایي وخت 9 بجې او 48 دقیقې وسوه. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداری ورکړی د مرګ ژوبلې شمېر ښایي لوړ سي. دوی ویلي چې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وخت خپل کارونه پیل کړی دي. په کرمانشاه کې د عراق د سرحد په 15 کیلومتري کې سره پل د هاب شارګوټه ډیره ځپل شوی چې راپورونه وایي پلسګونو کسان هلته مړه شوي دي. ایراني چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټه قصر شیرین هم سخت ویجاړ شوی او د ژغورنې کارکونکو وایي د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه سخت شوي دي.
مننه. او یو بل پښتنه ده چې د همدې زلزلې په اړه چې دونه تمنونه رسولي دي مالي ځاني د نړۍ مشرانو څخه خبرګون شو دلی ویلي دي.
بله، په سر کې به د افغانستان د حکومت په استازي توپ د اجرایه رئیس عبدالله پیغام ته اشاره وکړو. شغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرایه ریاست نن سهار خبره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی دی. اجرایه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازي توپ د قربانیانو له کورنیو ایران او عراق له حکومتونو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. بلخوا د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې له اغېزمن سویو کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. دغه راز د ایران دولتي اجانس د ولسمشر حسن روحاني په حواله راپور ورکړی چې د ایران د کورنیو چارو له وزارت څخه یې غوښتنه کړې د قربانیانو د مرستې لپاره ډېرې هڅې وکړي. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي چې صدراعظم حیدر العبادي د خپل هیواد د ملکي دفاع ډلې او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې طبیعي آفت پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، دغه راز ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساس شوي دي. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیات زیانونه او مرګ ژوبله اړولې ده. په 2003 میلادي کال کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی وو او 6000 کسان یې په هغه کال مړه کړي وو.
بله ډېره مننه کوم صالح محمد صالح. و دوستانو ترې ویل لاندې وقفه وروسته د خبرونه پاتې برخه ته ورځو. دوستانو نن یو ځل بیا د کونړ ولایت اوسیدونکي د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاورې یعنی په کونړ ولایت کې د راکټي بریدونو شاهد ول. بیا هم توغندي راغلي دي او دا چې شمیرې څونه دی او څه زیانونه یې اړولي دي. زموږ همکار روح الله انوري هم دا سره سره د سیمې څخه د ټلیفون پر کشه دی. انوري صاحب سلامونه درته وایم. که زموږ غاورین دوستانو ته د دې موضوع په اړه تفصیل راکړي چې دغه توغندي کله راغلی دی او شمیر څومره دی؟
من زما هم سلامونه ومنئ. دغه درې ورځې کېږي چې دغه توغندي یو ځل بیا د پاکستان د فوج لخوا د کونړ په دانګام، شلتن او سرکانو ولسوالیو باندې راویشتل کېږي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د دانګام په ولسوالۍ باندې چې زوړ برول دی، سور کمر دی او کچلی دی، دغه سیمو باندې تر 50 ګولې پرون مازیګر ماښام پورې راتوغول شوي دي چې هغې کې یو کس زخمي شوی دی. او همدارنګه د شلتن ولسوالۍ په سونو او چوګام سیمو باندې هم توغندۍ راغلی دي. تقریبا د دغې ګولیو یا توپونو د ګولیو شمېر اتیا او شاوخوا ته رسېږي چې یوازې د دانګام په ولسوالۍ کې یو کس ټپي شوی دی. او موږ چې دانګام ولسوالۍ نه معلومات اخیستي دي، نن سهار 10 بجو پورې هم توغندۍ را روانې وي د پاکستان د فوج له لورې او همدغه سیمې چې موږ مخکې یادې کړلې دغه ویشتلې.
بله نمانه انوار صاحب، تاسو ویل تقریبا اتیا ګولۍ راغلي دي، نو دا پر یعنی د استوګنې سیمو باندې لګېدلې دي او که هلته لګېدلې د خلکو پر کورونو باندې، نو خلک په څه وضعیت کې دي او څه حال دی؟
اصلا دغه کومې سیمې چې دي دا مخکې اکثره خالي شوي دي، د خلکو کورونه خپل پریښي دي یا صدابات تراغلی یا سمارت یا همدارنګه د دانګام ولسوالۍ هغو سیمو ته چې د ډیورنډ کرښې تر نږدې دي پرتی هلته د بې کورۍ ژوند تېروي. دا نن هم ځینې راوځي کوم ځین کې چې پاتې دي او د سرکانو ولسوالۍ کې هم دغه ځایونه ویشتل کېږي چې کوم ځایونو کې زیات کورونه نشته دی، بیروبار نشته دی، خو کورونه هلته د خلکو شته، آبادۍ شته دی، خو خلک پرې راوتلي دي. نو زیات کوم کسان چې راوتلي، مخکې راوتلي یا اوس راوځي، هغه په ډېر بد حالات کې اوسېږي ځکه سرپنا نه لري. دا د ژمی بېرته راغی، یوازې خوراکي موادو یا د کومې خیمې کومک ورسره شوی وي، هغه د کومې نور پسې کومک ورسره نه دی شوی. یا هغه خلک اکثره دا وي پریباجانې چې باید موږ ته بېرته د خپلو کورونو تګ دپاره زمینه برابره شي، هلته امنیت ونیول شي، پاکستان ته دا قناعت ورکړل شي چې ولې دا خلک ولی او د افغانستان خاوره ولې ولې، د دوی کورونه ولې ولې. خو تر اوسه پورې افغان حکومت او دلته راغلي نړیوال ځواکونه په دې نه دي بریالی شوي چې پاکستان ته قناعت ورکړي یا هغوی د دغو ډزو نه منی کړي چې د افغانانو کورونه ونیولي.
بلې، او دغه خلک چې د دې ځایه کډه شوي دوی تر ډېره چیرې میشت دي، په کوم ځایونو کې اوسېږي؟
ما مخکې راته وویلي کوم کسان چې د دانګام ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې سره نږدې کورونه مخکې هغه چې د چا اوسو هغه جلال آباد ته کور رسېدلي دي، هلته اوسېږي. ځینې چې بیا لږ کمزوري دي هغه اسدآباد ته راغلي د کونړ مرکز ته، بیا نورو چې بالکل کمزوري دي هغوی همالته خپلو خپلوانو کره اوسېږي، خو کوټې نه لري څه نه لري. او همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ د خاص کونړ موږ څو ځل رپورټونه ورکړي، هغوی په یوه دښته کې اوسېږي چې د شالۍ ولې واغسته سرون نه راغلي دي، سرحدي سیمو نه راغلي دي، نو هغوی په دغه ځایونو کې اوسېږي. هر سړی د خپل وسه پورې یو ځای پورې منډه کړې، ځان یې بچ کړی دی.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم روح الله انوري و چې د کونړ ولایت څخه د پاکستان له لورې د افغانستان پر خاورې د راکټي بریدونو په اړه راپور راکوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خلاټ کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره. او سمورځو اجمل تورمن ته چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو د مقالو غټ کې راخستی دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د فساد، بې عدالتۍ، د قانون د نه حاکمیت او په وړاندې د حکومت او روپۍ ټولنې د غبرګونونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د څارنوالانو د پنځم سراسري کانفرانس د پای په مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د څرګندونو په اړه لیکلي. ولسمشر څارنوالانو ته په خطاب کې وویل چې فساد آسانه او عدالت سخت دی، خو هیله من یم ستاسې په هڅه عدالت آسانه او فساد سخت شي. په مطلب کې راغلي ولسمشر غني وویل د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونه د نه منلو وړ دي او ګواښ ته به په ګواښ سره ځواب وایو. سرخط پلواک ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي او پوښتنه یې مطرح کړې چې د ارګ آسمان به دا ځل ووري. د سرخط په مقاله کې راغلي ولسمشر په ننګرهار کې اعلان وکړ چې د ځمکو غاصبان به په ټوپک ولي ډزې بور باندې کوي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره تر دا اوسه پرې په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. په خبره یې د ټوپک وار خو پرېږده، د ګل وار هم څوک پرې نشي کولی. په سرمقاله کې راغلي بیا یې اعلان وکړ چې غلا او غاصبان به په قفسونو کې اچوم. خلکو چکې ورته ووهلي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره تر اوسه یې یوه مرغۍ هم نه ده په قفس کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي اندېښنه دا نه ده چې د ارګ آسمان اوري، نه یوازې غوریږي، اندېښنه دا ده چې غله، فاسدان، داړهماران، قاچاقبران او نامسوله وسلوال د ولسمشر له داشان خبرو سره معافیت پیدا کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د فساد په غبرګون د اروپایي ټولنې د سفیر څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي که د فساد په وړاندې جدي مبارزه ونه شي، دغه ټولنه به پر افغانستان خپلې مرستې بندې کړي. په مطلب کې راغلي چې نوموړي له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې او ټینګار کړې چې کله د اروپا مالیه ورکوونکي مرسته کوي قربانی ورکوي، او د دوی دا کار د بشر دوستۍ لامل دی. خدا چې دغه پیسې خوشی اخوادی خوشی دا موږ نشو زغملی. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي کچیرې موږ د فساد موارد ومومو په عاجل ډول به یې مطرح کړو او اړوند پروګرامونه به ودروو. دا زموږ مسؤلیت دی او موږ یې جدي نیسو.
ورسو ته ساينس ډاکټر، د اقلیم بدلون د زیانونو په اړه به مو اوریدلې وي. اوس اټکل کېږي چې میلیونونه کسان شایي له همدې کبله خپل هیوادونه په راتلونکو کلونو کې پرېږدي. نور له عصمت سروانالو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور لمخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودې ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا په تېره بیا د دې قارې له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دوی فکر کوي چې 1 میلیون یا 2 میلیونه کسان به نه وي، بلکې 10 یا 40 میلیونه به وي. دوی به د اقلیمي بدلون له کبله جنوبي افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانې به لنډ اروپا ته واوړي. د دوی څېړنه په جرمني کې د اقلیمي بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزي وړاندې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه. په دې څېړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمي بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
او په دې سره په کابل کې 12:30 سوی یو ځل بیا له نوریاس نورې څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په پام کې چې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا سیشن به د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې جوړ شي. تمرید ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې د په لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات هوایی او ځمکنیو ځواکونو د ننګرهار، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 14 ناامنو ولایتونو کې کړي او په ترڅ کې د داعش د څلورو وسلوالو په ګډون 30 ترهګر وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د کندهار هرات پر لوی لار د احمدشاه ابدالي شرکت اړوند یو 303 موټر د چپکېدو له امله 15 مسافر وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. د کندهار د ولیویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لار د شاغا د دوراهي په سیمه کې شوې ده. ایرانی چارواکی وایي چې له عراق سره د دې هیواد په سرحد کې یوې سخت زلزلې لږ تر لږه 208 تنه وژلي او شاوخوا 1200 نور ټپیان کړي دي. دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه کې له ترکیې نه نیولې تر کویت پورې احساس شوي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 200 تنو د وژل کېدو او له 320 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترټ په یوه کلنۍ سرمشریزه کې له ګډون مخکې پرون ناوخته په مانیلا کې په یوه پرتمینه ماښامنۍ کې برخه واخیسته.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستان اوسم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسید. د زهر او کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. را سره ملوسی.
د زهر او کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ نیکی هلی او سلامونه ومني. زاو د نافی همت يم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره نوې چمتووالی نیول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته غوږ سو چې روغتیا لیزي وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز وایي چې په تیر یو اونۍ کې د نشي موادو د نه پیښو په اړه 14 تنه نیول دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د کابل، فاریاب، تخار او جوزجان ولایتونو کې نیول شوي او دوسیې اتلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي.
په مجموع کې لدې خلکو څخه 9 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام مورفین،
1,800 کیلوګرام تریاک، 12 کیلوګرام چرس، 115 لیتر تیزاب او 115 اتیا لیتر الکولی مشروبات نیول سوی او پیخی تر سیړنو لاندې.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول شویو کسانو کې یوې غوښتل چې 430 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټه کې هندستان ته قاچاق کړي، چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پولیسو او څارنوالۍ د کارکونکو لخوا ونیول شو. د بغلان ولایت پولیسو 102 کیلوګرامه تریاک ونیول. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کیلګي په سیمه کې 102 کیلوګرامه تریاک نیولې دي.
102 کیلوګرامه تریاک مو ونیول چې وختلې په یو کرولا موټر کې قاچاق کړي. له بده مرغه قاچاقونکي تښتیدلې دي
او فرار کردند.
او د ونې ورستی پیښه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې څه باندې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول او لمنځه یې یوړل. په هلمند کې د ووم نمبر کنډک ځانګړو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سه شنبه په ورځ د دې کنډک ځواکونو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په حاجی محمد نبی کلی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 40 کیلوګرامه خاشخاش او 2 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړل. د یادونې وړ ده چې تیرونی هم په ګرشک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او قاچاقونکو ترمنځ نښته شوې چې تلفات یې درلودل.
روغتیا علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره بیا چمتووالی.
چې دغه آگاهی اومه بده.
یو شمیر بزګرو ته په هوای ورکړل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښت او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو، تر څو هغه پروژې چې پلي کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
په هرات ولایت کې د 12 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څه باندې 40 تنه بیلابیل نشه یي مواد سوځیدل.
هغه مخدره مواد چې نن یې سوځو شاوخوا 23 تنه بیلابیل نشه یي توکي او تیزاب دي چې په تیرو 10 میاشتو کې نیول سوي دي.
دا چې د چرسو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
چرس ببینه که داخل شد ازی به عصبی حجرو بنده تاثیر که خفگان مرض ورده پیدا کهی غالمغال که دل بر بطه فقیری بید دنیا ایچی شای نخوخیگی.
نه محمد شریف بانوم ده ایوتیبی دکتر که صدر او روچی پاکستان که پای ورختون که پنشو اخته سویدی.
دوت بانیم کلم استن استفاده کرلی بعد لغه منگه ده استن پا شیشه بانیم منگه ده شیشه و یعنی روین بانده
ده دست. یو مثال ده لکه منگه چه خپل لایتر ولگه وی خپل عزت و عبرو تا.
او د خبرونی په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ته بشیر خبرې کې؟
او زه بشیر یم.
د ګل محمد په نوم یو څه درته ویلی و چې سوغات درلیږم.
او راته ویلی و ویل د شکر په نوم یو څوک خرما دروړي.
اوس د خبرونی لومړی مطلب راخلو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د نوې فصل له پیل سره سم د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د دې په جدي د کورنۍ او بهرنۍ لاملونو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشاه د چاشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي د کوکنارو د کښت د نوې فصل سره سم د دې بوټي د بدیل کښت او بزګرو سره د همکارۍ له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. له بلې خوا د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسون له حکومت غواړي چې د بهرانیانو د مرستو په جلبولو سره له بزګرو سره مرسته وکړي او د کوکنارو کښت کم کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په سویل او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او په دې ولایتونو کې د ناامنو سیمو خلک سر له اوسه د کوکنارو کښت ته چمتووالی نیسي. له مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې افغان حکومت هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې په روان کال کې د کوکنارو د کښت کچه لوړه شوې ده چې کورني او بهرني لاملونه لري. ښاغلی دانشیار وایي په افغانستان کې روانې نامنۍ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه او په ګاونډیو هیوادونو کې ترانزیټي لارې په افغانستان کې د کوکنارو د ډېرېدو عمده لاملونه دي.
په افغانستان کې د کښت یو ستر لامل نامنی او تروریستي فعالیتونه دي. د سیمې هیوادونه د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیټي لارو بدل شوي او مخدره مواد په شبکې‌ای ډول د نړیوالې مافیایي ډلو لخوا نړیوالو مارکیټونو ته قاچاقېږي. موږ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې پر وقایې ډېر تمرکز لرو، هم د احتیاط او هم د کښت او تولید په مخنیوي.
دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز په یوه تازه مقاله کې راغلي چې د نړۍ له ټولو تریاکو څخه په سلو کې 50 یوازې په افغانستان کې پروسس کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی غواړي چې د ځینو پلانونو د عملي کولو له لارې بزګر حلال او مشروع کښت ته وهڅوي او په دې ډول د کوکنارو کښت راکم کړي. د دې وزارت د بدیل مشیت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي
یو شمېر بزګرو ته پوهاوی ورکړل شوی دی چې کوکنار ونه کړي. دغه ډول د با ارزښت او ګټورو بوټو پیژندل دي. دغه ډول غواړو د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کرنې وزارت په پروژو کې شامل کړو تر څو هغه پروژې چې پلي کیږي یو هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه وسی.
د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت د نوي فصل له پیله مخکې د مخدره موادو د زیانونو او د کوکنارو د اړولو په برخه کې د حکومت د پلانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو بازګر سر له وسه د حلال او مشروع کښت لپاره چمتووالی ونیسي.
موږ د وحدت ملي پر حکومت باندې دا غږ کوو چې بزګرو ته باید مخکې مخکې باید عامه پاوی ورکول سي. د ناټو هیوادونو څخه باید مرستنده هیوادونو ته باید غږ وکړي چې زموږ د بزګرو سره کومک وکړي، د دغه مردار کښت لپاره دې یو بدیل ورته پیدا کړي. هغه کښتونه چې دوی خپل په مځکه باندې کوي هغه باید په یو لوړ قیامت باندې رانیول سي او بزګرو ته عامه پاوی ورکول سي چې تاسو کښت مه کړئ، موږ تاسو ته د دغه کښت بدیل درکوو.
خغلی الکوزه مخدره مواد د طالبانو ستر مالی سرچینې ته په پام سره وایي حکومت باید نام نسیمې په کنټرول کې راولي او پر بزګرو باندې د طالبانو د فشارونو مخه ونیسي چې له دې لارې د کوکنارو د کښت په برخه کې کورني عوامل له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته
نه وځي خو کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په هرات ولایت کې د 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 46 ټنه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول سول. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د دې موادو شاوخوا 14 ټنه هغه کیمیاوي مواد چې د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو لخوا افغانستان ته قاچاق شوي وه. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې روقیه عالیزی وړاندې کوي.
په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د هرات پولیس یو لوی اندازه نیول شوي نشه یي مواد سوځوي. د هرات پولیسو د چهارشنبه په ورځ 30 ټنه نشه یي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قمندان محمد ایوب انصاری وایي دغه نشه یي مواد په 13 میاشتو کې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي وو. دې زیاتوي چې په دې تړاو شاوخوا 300 کسان هم نیول شوي دي.
هغه مخدره مواد چې نن یې سوځو شاوخوا 30 ټنه بیلابیل نشئی توکي او تیزاب دي چې په 13 میاشتو کې نیول شوي دي. په دې تړاو مو 300 کسان هم نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي.
د دې موادو شاوخوا 14 ټنه کیمیاوي مواد دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت د کشف او استخباراتو رئیس میرزا محمد سیفی وایي چې دغه کیمیاوي مواد د ایران له لارې هرات ته قاچاق شوي چې مافیایي ډلو او قاچاق وړونکو د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیست.
کله چې دغه کیمیاوي توکي افغانستان ته داخليږي نو یو لیټر یې له 800 تر 1000 ډالرو پورې ارزښت پیدا کوي. له دغو موادو څخه نړیوال او کورنۍ مافیا ګټه اخلي.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د مخدره موادو پر سوځولو اعتراض کوي. ښاغلی علیزی ټینګار کوي چې حکومت باید د نشې موادو د سوځولو پر ځای د نورو هیوادونو په څیر له دې موادو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخلي.
دا به خوي چې له تریاکو څخه د درملو په جوړولو کې کار واخیستل شي، ځکه په هغو هیوادونو کې چې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې دي له تریاکو څخه درمل جوړیږي. خو له بده مرغه دلته دغه مواد سوځول کیږي چې د افغانانو لپاره زیان دی.
په ورته وخت کې د هرات امنیه قمندان محمد ایوب انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې شاوخوا 3 ټنه بیلابیل نشئی او کیمیاوي مواد نیولې دي. ښاغلی انصاری وایي دا مواد د 200 عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي او په دې عملیاتو کې له قاچاق کوونکو څخه 50,000 امریکایي ډالر او 10,000,000 افغانۍ هم ترلاسه شوي دي.
په هرات ولایت کې مو د نشئی موادو د سوځولو په اړه د روغتیا علیزی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
چرس د نشې موادو په څلورمه درجه کې راځي چې په افغانستان کې ډېری ځوانان استعمالوي. دا چې د چرسیانو نشو نشانې څه دي، عامو خلکو، ماشومانو او امیدوار میندو ته څه زیانونه لري؟ زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې چرس په خپل ترکیب کې کوم ډول مواد لري.
چرس یو مخدره موادو څخه دی چې تقریبا 8000 کاله تاریخچه لري. په هند کې، په چین کې او په اسیا میانه په دغه مملکتو کې دا ډېر رکړه ورکړې بیخي ډېر و. په دې کې یو ډېر خطرناک ماده چې نه دلتا هایدروکسی کانابینول زهري ماده ده چې مستقیم په دماغي حجراتو باندې دا تاثیر کوي.
د چرسیانو نښې نښانې څه دي؟ یعنی عام خلک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی په چرسو باندې روږده ده؟
اول نښه په سترګو کې ده. کله چې چرس ووهي د سترګو کوم رګونه چې دي دا پړسیږي، یعنی وینه پکې ډېر راځي، د سترګو هغه سپینوالی سور کیږي. دوم علامه یې دا ده چې دا د جنون حالت پرې راځي، ثبات د فکري نه او ثبات د دماغي نه دا وزي. هزیان او برسام وایي. هزیان په دې مانا چې یو شی وجود نه لري دا وایي. چرس چې وڅکي دلته به ګلان وکړو، ګلان وجود نه لري، دا باغونه داسې دي، دا ګلان داسې دي. یو نفر تهدیدوي، قهر او غصه یې زیاتېږي. یو خبره وکړي زه به داسې وکړم چې نشه ایسته شي وایي چې خبره څنګه شوې، ما نه ده ورته دروغ وایي. که نه په یو وړوکی عمل باندې ډېر شدید عکس العمل ښیي، دا عمده نه ښیي دي.
چرس په کومو طریقو باندې کارول کیږي؟
په کلیوالو کې ځوانان اکثر په سګریټو کې ډکي، یا تمباکو دي سګریټ بسي، چرس میده میده کې پکې ډکي اسکی، چې دا هغه تنفسي سیستم د زیبل طریقې په اطرافو کې په دیرو کې چلم کې ډکي. بل طریقې د خولې د لارې نه قرمه شکل باندې مثلا یو غوښه یو کباب هغه جوړي، چرس پکې اچي. بل د خپل چرس وستنه کې یا پنګک کې داسې نیسي او منبع د حرارت لاندې کې هغه دودې کشي، چې هغه هم دود طریقه ده. بل یو مایع په نوم د بنګاوه، دغه بنګ دانی اخري مخکې د کوم چې خام چرسي نور مواد پکې چې مثلا پسته شي پکې چارمغز او بادام د پکې چې مایع غندشي هغه سي هغه د بنګاوي
د چرسو د تریاکو د هیروئین او د پودرو د دې په دغه نشه کې توپیر چی شي؟
په داخلي وجود کې یو سیستم د په نوم ریوارد سرکټ یا پاداش یا د خوخیدلو سیستم، کله چې دا مرکز په دماغ کې تنبیشي یو ماده دوپامین د افرازیږي. که ډیر افراز شي ډیر خلک خوشحالیږي، او چې کم شي په وجود کې قهر راځي. په مجموعه مخدره مواد د تنبیه د دوپامین دی. چرس هم هغه ریورس سرکټ چې د خوښي مرکز هغه په کم قدرت سره د تنبیه کوي. ما شیشه د بل مخدره مواد چې دي دا نو زیات قوي شکل سره هغه ډیر دوپامین افرازیږي او ډیر لذت ورنه وړي.
د چرسو لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
کله چې یو نفر چرس استفاده وکړي مخې ویل چې په هغه کې یو زهري ماده ده چې چرس په وینه کې داخل شي د ځي په عصبي حجرو باندې تاثیر کوي، خفګان مرض ډپریشن ورته پیدا کیږي، په کور کې به دا غالمغال کوي، همیشه خفه وي، همیشه منفي فکرونه کوي، شک ورته پیدا کیږي، ځان نا امید فکر کوي، د دنیا نه زړه توري، غږ پہ بد لگی، مخ پٹئی، چیرتا چی بیر باری، چیرتا چی دی خلقو تمرکز ڈیری، اگر نہ ڈری گی، یہ دل بار بتے فقیر ہوئی دنیا اچھی شاید نہ خوکی گی، حکمحال کم زنونے چی دی اول دا لیوان توپ دے، زمانگو تا سے پا کلیو بندو کم دسے معمول دوی از نفر چی یو دو چرسو ہوئی یو شلکالا بچ لیوانے چی دا چرسو آگا دے، دو دا تقریبا یو علمی بیس ہم دا لری والا چی کم مواد چی دی چرس، یعنی تاثیر دیر دے، کلا چی دو چکل سرے، دا خسل کی گی زی سگو تا سگو کی جذبی گی زی قلب تو دا دماغ تر زی دیر دا سرطان دسی گی ورطا پیدا کی پر دیکھ یو ماده دا قیران پنوم بنده کلا چی وین قلب تلاشی دا شرینو دا قلب بنده ای دا کلا چی خوڑلو شکل سره و خودی میده تا زی دا میده که دا تخریبی گی دود دا طریق نزیانون دیر دی نسبت دا خوڑلو طریق نینه
کدا د ماشومان پاره لګراتو وای سي کوم کسان سي غوي کم عمر لري او غوي چرس استعمالي په غوي به اثر څه وي
په ماشومان باندې دو غیزه لري، یو مستقیمه غیزه ده او غیر مستقیمه غیزه ده. مستقیمه هغه ده چې خپل چرس استفاده کوي، هر مخدره مواد چې په ماشومتوب کې په کم سن کې شروع شي زیانونه ډیر دي نسبت جګ سن ته، دې ذهن په پیشرفت کې ده، کله چې د مخدره مواد استفاده کوي اولین شی ده یعنی ذهن ترقی او پیشرفت نه ده پاتې کیږي، ماشوم 15 کلن دي عقل دی اته کلن دي. بل هغه غیر مستقیم ده، مثلا اکثریت کلیو بندو کې دي په کوټه کې ماشومان ناشتي د چرس استفاده کوي، چې هغه دود په فضا کوټې کې شي دا چې کله دا تنفس کې د ماشوم عین زیانونه لري چې هغه پلار اسکي
که پر امیدوارو ښځو د چرسو د اغېزو په اړه راته معلومات راکړی سي پر هغوی به یې اغېزې څه وي؟
د امیدوار میرمن او د ماشوم په منځ کې یو انتقالونکی ارګان ده چې هغه ته پلاسینتا وایي. پلاسینتا د الله تعالی په خپل هغه ذات سره داسې جوړ کړی چې زیات موادو ته اجازه ورکوي چې ماشوم ته لاړ شي د مور د وینو نه، او زیات موادو ته اجازه نه ورکوي. متاسفانه دغه چرس خپله هغه مانع ده او تیریږي او ځي ماشوم ته، کوم زیانونه چې مور ته ده هماغه نه هغه ماشوم چې په بطن کې ده هغه هم په عصبي سیستم باندې په نور سیستمو باندې دا تاثیر کې کیدای شي چې هم د معیوب ماشوم مور روڑی دنیا تا چه اغا 50% شپیته فیصد دا ثابت شوه ده چه مختلف روانی امراض خصوصا دپریشان یا دا خفگان مریض یا لیوانتوب مختلف مرحله دا جوان که ورده پیدا کی
مام خلق وایی سی چرس دا وین دا غوالو او دا شگر دا ناروغی لپاره گته وردی پا دی ارستاسو نظر چه ده؟
دا هغه سوء تبلیغات دي چې هغه د چرس فروشندگان لخوانه دا تبلیغي داسې ثابت شوی نه ده، علمي بیس څه شی نه لري چې چرس وینې غوړ باندې یا په شکر باندې یا نور همراځو باندې داسې تاثیر وکړي.
د چرسو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر واحدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده. اوس له نشې موادو څخه د نشې د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. د غزنی ولایت ډاکټر محمد شریف له 3 کلونو راهیسو نشو ته مخه کړې ده. دی وایي چې د پاکستان لیاقت نېشنل نومې روغتون د جراحي په څانګه کې وظیفه درلوده، که څه هم روغتون د درملنې ځای دی، خو دی وایي چې په روغتون کې په نشو اخته سو. دا چې دی اوس له کومو ستونزو سره مخ دی دا به خپله دده له خولې واورو.
نوم مې محمد شریف د غزني اوسېدونکی یمه، فارغ التحصیل له پوهنتون د پاکستان بیمسی نه یمه. نو تقریبا 8 کاله کېږي چې فارغه شوی یمه. ما 1 کال 2 کاله په لیاقت نېشنل هسپتال کې د هغه خان څنګ کې ده په هغه کې وظیفه اجرا کوله. په عملیاتخانه کې وم، د انستیزي داسې یو بخش وه چې نشه وه، مریضانو ته ما خپله نشه ورکوله، هر رقم مریض بچو یا به درد و نشه وم. دا خپله زه د ستنو د نشې ښکار شوم. په نام د سوسیګان راځي، یعنی پنټادوسین، کینز، نیلبوفین، دا ګروپونه دي چې موږ به اکثره د شپې له وخت استعمالولي، باد له کاله باد چې اکثره ډاکټر صاحبان په ده کې ډېر مبتلا شوي دي په دغه نشه کې، چې موږ به نشه دا استفاده کړل، نو په هغه باندې به د ورځې به موږ په مغه کار کوو، د شپې به موږ کار کوو. نو ځکه که په چېر دا استفاده نه کړو نو هېڅ به موږ کار نشوه کولی، یا به خلق تنگی و یا به دست نفس تنگی ور سره یا به زان درد ور سره، نو هېڅ به کار آماده نه و تر هغه چې دا استفاده نه کړل. بالاخره موږ آخر کار وظیفه نه موږ یو ګوشه نشین شو،
تقریبا هم دغه دوه دوه نیم کاله مستنه استفاده کړلې بعد لغه منګه د استنه په شیشه باندې موږ بدل شیشه یعنی روین باندې دا داس یو مثال لکه منګه چې خپل لایټر ولګي خپل عزت او برو ته دا پیسې وزونی لا پرې ده نو کوم ځای کې چې کوم وظیفه به مجرا کوله ټول ما عزت لوب ده چې کوم سخت کار به سخت کیس به اول به ماته مراجعه کړه دا شی چې زه مبتلا شم نو اکثر شفقانو زرنه خکاو ورودای به زیات نشي ورور کوم مریض به مړ کړي ورونه ټول مانه خفه و ناراضه و مالی توان باور وکړي چې 50 سو خو به راز وي چې ولې مونږ به دانه 500 روپۍ ستنو یو خدای 2500 یا 300 هر شپه په ستلولو 2500 سو خو به کرام بس لګیدل چې ټول به به خپل مونږ نه ښه نشته کوله کور کې به وسیدم وظیفه ده باندې تلم چې وظیفه ده به مال لار شم ټول پیګ ولې چې ما اکثر خپل هغه روحي لاس ور کړی و وزن مل الله سور کړای و معلومیدم نو زکه یو یو نیم کال ما بخیت وظیفه اجرا نکړله فساد له خوب راځی شوما ما به دې چې تف تلاش نکونه و دې فامیلونه و دې بل و زبطلم مواد پسې هر ورځ به ما زبردم هر ورځ به میران جوړ هر ورځ به می وزن الله سور کاو خادی و غم به ورور نه به ارتلم ما لا ټول ما پیږي زیاد تنازنه همه چیز پاگم که همه ما سر رو طول فامیل پاگم که همه تقریبا 15 نفر همه سر پاگم که همه هر یه با که ده چه داده منگه رو فامیلی راکتر و داده منگه استاد و طول منگه استاد خفه و ناراض دی تو فکر که چه همه همه زندگی ده همه همه هر شی دی
دازادی راڑیو در نو آوریدون کو دادی رو رو در زهر کاروان و رسته برخ تر آورسیدو په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې شکور ته خپل یو دوست خورما ورکوي او ورته وایي چې د بشیر په نوم یو چاته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتونونه وګوري له ځان سره موټر ته پورته کوي او خپل سفر پیلوي. په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتونونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکور بندې کوي. دا چې په کارتونونه کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
استاده اجازه ده دا موټر تلاشي کړو.
مهرباني وکړئ ووایه نه قمندان صاحب
دا د موټر تلا خو خلاصه کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب دا دې وګوره قمندان صاحب
ښه ښه په دې کارتانو کې څه شی دي؟
نه پوهېږم قمندان صاحب دا دې ویشورلۍ دي.
دا کارتانونه د چا دي؟
دا زما د قمندان صاحب.
ته راکښته شه یوارې راښکاره کړه.
سمه ده دغه له درځم. قمندان صاحب د سورلۍ غوټې دي بل څه شی نشته پکې.
هو رښتیا هم چې غوټې دي خو دا کارتانونه یې باید وګورم.
دلته راغلم قمندان صاحب.
په دې کارتانونو کې څه شی دي؟
خرما ده.
د چا ده؟
سوغات ده. زما یو انډیوال را کړل د بشیر په نوم یو چا د موبایل شمیره را کړې ده. وایي چې چلته ورسېدي زنګ ورته ووهه د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتونونه په لاس ورکړه.
ښه ښه ته ودرېږه چې زه یې ورې خلاص کړم. په دې کارتن کې دا نورې کڅوړې څه شی دي؟
نه پوهېږم قمندان صاحب خرما وایي.
ته اوس ما غولوې؟ ها ته ورته وګوره دا خرما ده که تریاک دي.
څه شی تریاک؟ تریاک له کوم مشهور؟ قمندان صاحب قسم په خدای که به دا تریاک زما وي.
الکانو راشي دا لکه موټر وان ونیسي او کارتونونو سره په موټر کې پورته کوي.
خو باندې صاحب ما پریدا قسم په خدای کوم تاریخ زمای زبل چاتی رستلې زه به ګناهم.
څنګه دې پریږدم؟ دا د خپل وای چې دا کارتونونه زما دي تاریخ دې را بار کړی او وای چې ما پریږدا.
کمانډان صاحب تاریخ خود دې دي ما خوشاله چې خپل سورلې وېسم.
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلې نو دې الګ بچنګ صاحب په موټر کې قاچاق تیرول هم ورسره شریکې.
او خدایا تا څه په بلا وختم سوړلې نه دا غم دی غم
دته موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک بې ګناه. درته الکه موټر روان کړه. دا دې اډې ته راورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ.
څنګه مرسته وکړو؟ څنګه مرسته وکړو کمانډان صاحب؟
زه لاره درته خیم. شکر ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خرما مې راوړې راسه یې اوسه. کله چې دی راغی موږ به یې ونیسو. کله چې اصلي قاچاقوالا پیدا شو نو تاسو دواړه به خلاصې.
دا خو ډېره ښه لاره ده.
ګوره شکر ښه ځان زړور وښیه باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی یې.
سوال قماندان سے دا لو صورت زنگ وهم
سلام علیکم
سلام علیکم تو بشیر خبر ہے کہ
او ز بشیرم
دکر محمد پنوم یو چادر تو ویلی و چی سوغات در لگم
او را تو ویلی و ویلی دی شکر پنوم یو سوک خورما در وڑی
ز شکری با بس اگه خورما ما در تر وڑی دا ز پاڈی که در تا منتظر یم راش خورما دیو سنو
ز پم دی خورما پسی مخ که لادی تر آغلیم
نو پاڈا کی چیری و لادی
دی اشرف رستوران مخ تا و لادیم
دل تا خوزم و لادیم خطرا تا نخ کاری تو صبر خواه دا پلاس کی چی دی کسور دا خو بنایی
او دا غزیم دا دی اولاس می پورتا که وینی می
بس و میلی دی تم دل تا او درگا دا دزم دا اوز درزم
تمخ کشا موک با پت در کسی شو
سمه دا دی ورزم سلام علیکم بشیر ماما خی
و علیکم سلام خی جوڑی پا خیر کراری را
خیر اسی ماما خیر اسی
زمان دیخنا و هماول چه پولیسو نئی نیوله
نو پولیس با میولی نیسی خورما میرا بار کرده و
خیر اوز شکر چه پا خیر را رسیده
لطای اونو کوره گی علکانو دیونی سی اولاسو نئی اتاره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاورو کاروان خبرونه پای ته ورسیده تر بل خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
مننه چې ازادي رادیو اوري